د اوبو رسولو او تنظیم د ریاست نوې ودانۍ جوړه او د ګټې اخیستلو لپاره تیار ده. په دې ودانۍ کې ټولې لګیدلې پیسې د نړیوال بانک لخوا ورکړل شوې دي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل، نوې جوړه شوې ودانۍ نه خونی، یو د غونډو تالار او نورې اسانتیاوې لري چې د اتو میلیونو او سل زرو افغانیو په لګښت د نړیوال بانک په مالی مرسته د نږدې یو کال په موده کې جوړه شوې ده. هغه ویل په کونړ کې اوس هم داسې دولتي ادارې شته چې ودانۍ نه لري او په کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
نور هم زموږ دولس ریاستونه په کرایه کورو کې انشاءالله په دې نږدې راتلونکو کې محاکمو تعمیر هم خلاصیږي. د نوري صاحب دفتر کار هم انشاءالله چې په جون په اوله هفته کې شروع کیږي، نو زه هیله مند یم چې دا نور ریاستونه هم په ورو ورو د دې کرایي حالت نه مونږ وباسو او دوی د دفترو خاوندان شي. او د ځمکې هیڅ تشویش نه، ډېره ځمکه لرو. دا اس یوه بانه وه چې هر چا خپل وزارت ته لیکلي دي چې زه وزارت چې غواړي تعمیر جوړ کړي، وایي ځمکه نشته.
د ودانۍ پرانیستونکي غونډې ته د اوبو او برېښنا وزارت سکتوري مرستیال شجاع الدین زیایی هم راغلی و. هغه ویل د شال څاګي او مناګي د اوبو او برېښنا د بندونو مطالعه بشپړه شوې او د عملي چارو د پیل کولو دپاره چمتو دي. دا زموږ غټې او بنسټیزې پروژې دي چې ډېرو روپو ته اړتیا لري. هغه ویل د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړېدو په صورت کې له زرو میگاواټو زیات برق تولیدېدای شي او د دغه ډول بند جوړول $2.5 میلیارد ته ضرورت لري. او د دوه کالو څخه را په دې خوا یې سختې هلې ځلې پیل کړي چې نړیوال بانک د امریکا متحده ایالات او اسیایي بانک دې ته چمتو کړي چې یادې شوې پروژې منظور کړي. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل بیا وایي چې دوی سره همیشه دې ته ورته ژمنې شوې او تر دې دمه یوه هم نه ده عملي شوې.
موږ د کونړ خلک هم دا خط لوي چې موږ د برېښنا بندونه جوړ شي او منعګي بند زمونږ منظور شوی دی، پیسې شوي دي. دې پلا پله کېږي. البته موږ د سرحدي ولایت دی، ډېرې ستونزې لرو. په دې ستونزو کې ګوره، هرات ته وګورئ، کندهار ته وګورئ، بل ته وګورئ، په کونړ کې الحمدلله ځانمرګ نشته. دلته کار ته زمینه مساعد ده. خو البته موږ سره د مور او د میرې سلوک کېږي، هیڅ کونړ ته توجه د چا نشته دی.
د یادونې وړ ده چې په کونړ کې پریمانه اوبه بهیږي، خو تر اوسه نه ترې د کرکیلې په چارو کې ګټه واخیستل شوه او نه هم چا پرې د برېښنا کوم بند جوړ کړ.
په کونړ کې د اوبو رسولو او تنظیم د ریاست د نوې ودانۍ د جوړېدو په اړه مو له سیمې د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې نننی برید درنه مرشوبله رامنځته کړې. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو لوړ پوړی افسر بمی چاودنه شوی چې په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله وختي. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې د اقبال خان مروت په نوم د پولیسو د یو لوړ پوړی چارواکي او د هغه د دوو ساتونکو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي چې ډیری برخې یې ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې نوموړی له خپل کوره د دفتر پر لور روان و چې په کچي پایند خان نومي سیمه کې پرې دغه چاودنه وشوه. د امنیتي مسؤلینو په وینا چاودیدونکي توکي د سړک په غاړه ولاړ په یو موټر سایکل ډوله ریکشا کې ځای پر ځای شوي ول. چارواکیو په پیښه کې د اقبال خان مروت په ګډون د 3 تنو پولیسو د وژل کې دا خبر تایید کړی. خو ځایي خبریال سعود الرحمن چې د پیښې له ځایه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل چې په چاودنه کې شپږ 8 تنه پولیس وژل شوي.
نو دې سره کوم بډی ګارډ و شپږ او وکاسان د پولیس والا دي چې کوم دې کې اسپایر شول.
ډیر اسماعیل خان شمنځي وزیرستان ته څیرمه هغه سیمه ده چې له 13 کلونو راهیسې د 2 مذهبي ډلو ترمنځ د خونړۍ انښتو او بمی چاودنو په ډګر ګرځېدلی و. خو د تېرې څه مودې راهیسې نه یوازې دا چې د دغو ډلو ترمنځ ختی درېدلې، دغه ډول کومه لویه پیښه هم پکې نه وه رامنځته شوې. یاد دې وي چې تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
له پېښوره مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واورېدل چې په ډیری اسماعیل خان کې نننی برید درنه مرجوبله رامنځته کړې ده. د ایران په اتمی موافقه د امریکا په شمول سترو قدرتونو محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. په دې اړه ریپورت به لږ وروسته واورو. د اوس په کابل کې زموږ خبریال موږ سره د تلیفون په کرخه دی او د پامیر د شرکت د ورکه شوی الوتکې په اړه معلومات لري. مومن صاحب، تاسو څه نوي معلومات لري؟ مهرباني وکړئ.
مننه ښاغلی سرور. لکه څرنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، موږ په رپورټونو کې وویل چې د پامیر د هوایي شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه چې تېره ورځ سهار د قندوز څخه د کابل په لور روانه شوې وه، په لاره کې لادرکه شوه. البته تر ډېره ګمان کېده چې دا د سالنګونو په سیمه کې نسکوره شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت له تېرې ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو د بهرنیو کورنیو امنیتي ځواکونو په مالچه البته پراخې هڅې پیل کړې څو د الوتکې د پرېوتلو سیمه معلومه کړي، خو دې تر نن سهاره پورې هم په دې بریالي نه شول چې د الوتکې سیمه په نښه کړي او دا جوته کړي چې الوتکه په کوم ځای کې پرېوتله. خو همدا څو شېبې مخکې ما کله چې د ترانسپورت وزارت له ویان ښاغلي ننګیالي قلاتوال سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې اوس تقریبا ساعت مخکې دوی توانېدلې دی چې د خپلو هلیکوپټرونو په کارولو سره چې د ایساف او د ملي اردو لخوا دوی ته په وخت ورکړل شوي وو د الوتکې د پرېوتلو ځای معلوم کړي. خو د هغه په وینا خراب موسم او صاب العبور کېدل د سیمې لا هم د دوی هڅې ځنډولې دي او دوی نشي کولی چې د الوتکې سیمې ته ځان ورسوي. البته سیمه په نښه شوې ده، دوی خپل ځمکني عملیات چې د سیمه ییزو خلکو په همکارۍ پیل کړي وو، دوی د ځمکې له لارې کوشش کوي چې دغه سیمې ته ځانونه ور ورسوي او هلته کوم ممکنه عملیات چې دوی په پلان کې ولې ده هغه ترسره کړي. خو د دې سره سره ښاغلی ننګ قلاتوال وویل چې دوی هیله داسې کومه هیله یا توقع نه لري چې د مسافرینو له ډلې څخه د څوک ژوندي پاتې وي، ځکه پېښه پرون سهار رامنځته شوې وه، کافي زیات وخت پې تېر شوی دی او موسم هم د سیمې ډېر زیات خراب و، نو دوی داسې کومه تمل توقع نه لري.
مومن صاحب، مخکې دوی ویلي وو چې دغه الوتکه ګمان کېده د سالنګ په شمالي برخه کې نسکوره شوې وي، بیا دوی ویل چې نه کېدای شي په جنوبي برخه کې. اوس دوی څه وایي چې په شمالي برخه کې ده که نه په جنوبي برخه کې؟
ښاغلی قلاتوال البته وویل پرون له کومې نقطې نه چې د الوتکې تماس د رادار سره له منځه تللی وو او مخابروي اړیکې پرې شوې وې او هغه د جنوبي سالنګ سیمه وه او الوتکه هم په همدغه سیمه کې پرېوتلې ده. پرونی کوم بېلابېل اټکلونه چې کېدل دوی پراخې سیمې تر پوښښ لاندې راوستې وې د خپلو عملیاتو، خو نن دوی دا روښانه کړه چې الوتکه د جنوبي سالنګ په هغه سیمه کې له کوم ځای نه چې د پیلوټ اړیکې د رادار او یا د هوایي چلند نورو چارواکو سره پرې شوې وې په هماغه سیمه کې پرېوتلې ده.
مومن صاحب ډېر مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند وو چې په ریپورت کې وویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو د هغې الوتکې ځای معلوم کړی، د پامیر د شرکت د هغې الوتکې ځای معلوم کړی چې پرون په سالنګونو کې لادرکه شوې وه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ایران پر اتمی موافقه د امریکا په شمول سترو قدرتونو محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. ایران پرون لایغه طرح سره موافقه وکړه چې لمخې د دغه هیواد یورانیم په ترکیه کې په لوړه کچه غنی کیږي. دغه موافقه د ترکیه او برازیل د مشرانو په منځګړیتوب وشوه. اروپایي قدرتونو او امریکا تر اوسه د دغه موافقې په اړه چې هدف د ایران او لویدیز ترمنځ د دغه هیواد اتمی پروګرام پر سر د لانجې ختمول دي، محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه نوریاس نوری اوروي.
سپینې ماڼۍ د دغې موافقې په اړه د خبرو شو راپورونو په باب محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. دا موافقه چې پرون د ترکیه او برازیل د مشرانو په منځګړیتوب ترلاسه شوه، په اساس به ایران د خپل لټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیه ته ولېږدوي چې په بدل کې به یې د تهران د څېړنو د اټومي بټۍ لپاره اټومي سونګ مواد ترلاسه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل متحده ایالات تر اوسه هیله مند دی چې دغه لانجه له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، خو زیاته کړې چې نننی اعلان به د دې سبب نه شي چې متحده ایالات له خپلو نړیوالو شریکانو سره یا د ملګرو ملتونو له لارې هغه هلې ځلې ودروي چې هدف یې واضح دی او هغه دا چې ایران تر اوسه نړۍ ته قناعت نه دی ورکړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. تر هر څه لومړی دغه وړاندیز باید د څېړلو لپاره مستقیما د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته وسپارل شي. ټول جزئیات باید روښانه شي تر څو نړیواله ټولنه وکولی شي هغه وګوري، خو دا په هغو اقداماتو کې کوم بدلون نه راولي چې موږ یې د ایران په اړه په پام کې لرو چې دا هیواد باید خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. په دې کې بندیزونه هم شامل دي. ښاغلی ګیبس وویل دغه موافقه به هله یو مثبت ګام وي چې ایران د ټیټې کچې غني شوي یورانیمو د لېږدولو لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي. خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې ایران پرون دا هم وویل چې تر 40% پورې به د یورانیمو غني کولو ته په خپل خاوره کې دوام ورکړي، چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره په تضاد کې دی.
Their low enriched uranium out would be
دا چې دوی خپل د تټې کچې یورانیم بهر ته لیږدوي دا یو مثبت نه ښکاره، دا به یو پرمختګ وي، خو دا باید درک کړو چې داسې ښکاري چې دغه وړاندیز د تهران وروستي اعلان ته چې غواړي تر 40% پورې یورانیم غني کړي ځواب نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل تر اوسه ډېرې پوښتنې شته چې ایران باید ځواب ووایي. نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې آیا دغه موافقه کوم نوی شی دی که نه. جرمني او فرانسې دواړو محتاطانه نظر څرګند کړی، ویلي دي چې دوی دې ته منتظر دي چې د دغې موافقې په اړه زیات جزئیات ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن وویل د دغې موافقې لاسلیک کېدا پر سم لوري یو ګام دی، خو هغه د ایران د اټومي پروګرام پر سر ټولې اندېښنې نشي لرې کولی. دغه موافقه له اعلان وروسته د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو او جرمني غږ وکړ چې د مقابل احترام، عدالت او صداقت پر اساس دي نوې خبرې ترسره کړي. دغه شپږ ستر قدرتونه پر ایران د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونو لګولو پر سر خبرې کوي. د دې موافقې له مخې ایران منلی چې د دې هېواد 1200 کیلوګرامه په ټیټه پیمانه غني شوي یورانیم د ترکیې ته یوړل شي، او په بدل کې به یې دا هېواد د طبي څېړنو د بټۍ لپاره اټومي سون مواد ترلاسه کوي. وروسته تر دې چې ستر قدرتونه د دغې موافقې ملاتړ وکړي، دغه یورانیم به د یوې میاشتې په موده کې ترکیې ته لیږدول کیږي، او د یو کال په موده کې به ستر قدرتونه ایران ته اټومي سون مواد ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی په تهران کې په یو خبري کنفرانس کې د دغې موافقې په اړه وویل:
The Islamic Republic of Iran agrees.
د ایران اسلامي جمهوریت موافقه وکړه چې د ټیټه کچې 1200 کیلوګرام یورانیم ترکیې ته واستوي. دا یورانیم به چې په ترکیه کې ساتل کیږي د ایران ملکیت وي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره به یو څارونکي ماموریت وګماري څو په ترکیه کې پر دې یورانیمو څارنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل ایران به د اټومي انرژي نړیوال مؤسسې ته د خپلې موافقې په باب خبر ورکړي. دا موافقه له ترکیه او برازیل سره د ایراني چارواکو په خبرو کې حاصل شوه. دا دوه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موقتی غړیتوب لري، د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د لومړي ځل لپاره منځګړیتوب کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپلو ایراني او برازیلي سیالانو سره پر دغې موافقې له لاسلیک وروسته وویل چې نننۍ موافقه دا معنی لري چې نور پر ایران د نویو بندیزونو لګولو ضرورت نشته. ایران تیر کال د ملګرو ملتونو ملاتړی هغه پلان رد کړی و چې له مخې یې د دې هېواد یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته استول کېدل او په مقابل کې تهران اټومي سونګ مواد ترلاسه کول، خو تهران پر دې ټینګار کړی و چې د یورانیمو د غني کېدو پروسه دې په ایران کې دننه ترسره شي.
د ایران د اټومي لانجې د انکشافاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت واورېد. ایران دا منلی ده چې خپل یورانیم ترکیې ته استوي تر څو هلته په لوړه سویه غني سي، خو لویدیځو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي برخه کې لانجه لري د ایران د دغه انکشاف په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی دی.